د پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردن کو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پیښور زری پونتون انتظامی د سلګونه ملازمینو نوکرۍ ختم کړې دي. د سواد پولیس وایي په فتح پور کې د یوې ښځې د وژنې په تور درې کسان نیولې دي او د جنوبي امریکایي هیواد چیلي په ځنګلونو کې لګېدلي اور لږ تر لږه 150 کسان وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور زری پونتون انتظامی د شاوخوا 250 ملازمینو نوکرۍ ختم کړې او د 350 نورو هغو درجه کم کړې دي. دا خبر د پونتون د ملازمینو د اتحادیې مشر افتخار خان نن مشال لوي ته وکړه. نوموړي وویل دا مهال په پونتون کې یو چوکیدار هم نشته چې دا کار د په خبره امنیتي مسلې زیږولی شي. افتخار خان زیاته کړه چې د ملازمینو اتحادیه به د پونتون د وایس چانسلر د اقدام پر ضد عدالت تزی. خود زری پونتون وایس چانسلر ډاکټر جهان بخت نن مشال لوي ته وویل چې ملازمین یې ځکه نوکرول لري کړی دي چې تنخواه پیسې ورسره نه وي. هغه زیاته کړه چې دا ملازمین د اړتیا میرټ او قانون په بنیاد نه بلکې په مخ ملازا غسل شي ول. ډاکټر بخت جهان خان دراز ویل چې د نوکرول ختمولو اقدام یې د پاکستان سپریم کورټ دی پریکړه په رڼا کې کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په خبر کې ویلي چې نن د بونیر په باباجي کنډاو کې د یو ټرک او بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه څلوېښت کسان ټپي شوي دي. د خبر تر مخه په بس کې پولیس والا سپارول او زخمیان هم ټول پولیس والا دي. ریسکیو یو یو دوه ویلي د پیښې ځای ته شپږ امبولانسونه لیږلي. د ادارې په عین وخت کې اندېښنه ښولو چې د زخمیانو شمېر ښایي زیات شي. د ادارې خبردار وایي چې زخمیانو ته د پیښې په ځای کې د لومړني طبي امداد ورکولو وروسته هغوی د ډګر هسپتال ته ولېږدول شول. اداره زیاتوي له زخمیانو څخه شپږ زیات ټپي د سوات مرکزي هسپتال او یو ټپي کس د مردان کمپلیکس هسپتال ته لېږدول دي. د سواد په فتح پور کې پولیسو درې تر د ناموسي وژنې په تور نیولې دي. د فتح پور تانېدار روشن علي پرون مشال لوته وویل چې د ډسمبر پر 13 د شین سیمې په چترال محله کې یوه 22 کلنه واده شوې ښځه پلار او ترونو یې په دې تور وژلې وه چې ګواکې په خپله خوښه یې واده کړی. نوموړي زیاته کړه چې په دې پخې کې تورن درې کسان یې نیولي دي. مقدمه درج کړې ده. پولیسو ویلي د فبروري پر 3 فتح پور تانې ته نږدې په جوختی می ادم کې هم نیو جنای به تور وجل شو چې خاوند بلیدل غوختل. د پولیسو په خبره د وجل شوی جنای پلار مقدمه درج کړی او تورن تن تختیدل دي. په سواد کې د خزو د اكونې ویټولنې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک پرون مشالو ته ویل چې په تیرې یو میاشت کې په غزل کې اته خزي وجل شوی دي. د تاریخ انصاف ګوند موجوده مشر بیرستر ګوهر خان ویلي چې عمران خان او د میرمن یې بشرا بیبی د سزا خلاف به د اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کوي. د رولپنډای پاډیاله زندان کې لګیدلی عدالت پرون د پاکستان تاریخ انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان او میرمن یې بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د وو وکاله بند سزا ورووله. بیرستر ګوهر خان هم پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د عدالت پریکړه وغندله او هیله وښوده چې لوړ عدالتونه به انصاف ورکړي.
دا هر څه د سیاسي مقاصدو لپاره کیږي. په کومه طریقه چې موږ د انتخاباتو د بهر کولو کوشش کوي دا ټولو په وړاندې ده. موږ بیا هم ان شاء الله د دې فیصله خلاف په های کورټ کې اپیل کوو. موږ عدلیه ته هم بیا وایو چې موږ په تاسو باور لرو او تاسو نه هیله لرو. مهرباني وکړئ د خپل لوړ لحاظ په ساتلو او د انصاف تقاضې په پوره کولو زموږ بنیادي حقوقونه ورکړئ.
عمران خان او میرمن یې بشرا بیبی پر ضد د عدت مقدمه د نوموړي د پخوانی خاوند خاور مانیکا په درخواست جمع شوه. هغه تور پورې کړو چې عمران خان له بشرا بیبی سره په داسې مهال کې نکاح تړلی و چې د عدت شرعي مده نه و پوره شوې. د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو ورېدو له امله ګڼې لارې تړل شوې دي. واورو په بدخشان، غزنی، پروان، بامیان، دایکنډي او نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو لارې تړلې دي. سالنګ لوی لار هم له پرون راسي د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دی. طالبان د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولوي محمد عبدالله جان پرون په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي د خلکو په مرسته د تړلو لارو د پاکولو هڅې روانې دي. د زیاته کړې زیانګال ولایتونو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسول شوي چې په خبرې پر اړو کسانو به وویشل شي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت به اټکل کړي چې نن به هم په ګڼو ولایتونو کې درنه واوره او تیز بارانونه وشي او په ځینو نورو کې خای سیلاونه راشي. تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د جنوبي امریکایي هیواد چیلي په ځنګلونو کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي. بلکې اور له ځنګلونو سره نږدې کلو ته هم غځېدلی او یو شمېر کورونه سوځولې دي. رپورټونه وایي د اور لمبې لا هم پسې خپرېږي او ښایي مرګ ژوبله زیاته شي. د چیلي ولسمشر ګیبریل بوریچ پرون د هیواد مرکزی او جنوبی برخو کې د ناورین له وجې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې سیمه کې باران نه دی شوی او د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ ته لوړه شوې چې له وجې په ځنګلونو اور لګېدلی دی. د چیلي د کورنیو چارو وزیر کیرولینا توها ویلي پرون تر غرمې پورې د ټول هیواد په 92 ځایونو کې اور لګېدلی وو او 43,000 هکټره ځمکه اغیزمنه کړې وه. او نن د فبروري 14 د سرطان ناروغۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له هرو 50 تنو څخه یو په خپل ژوند کې له سرطان ناروغۍ سره مخامخ کېږي. د سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اټکل کېږي تر 2050 کال به د نفوسو زیاتېدو، د تمباکو د زیات مصرف، چاغوالی او ککړې هوا له امله سرطان ناروغي د 2022 کال په پرتله 70% زیاته شي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو موردل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن په بونیر کې په یو ټرافیکی پیښه کې 40 پولیس والا ژوبل شوی دی. د پیښور زرعي پوهنتون لسګونه ملازمین له دندو ګوښه کړل شوي دي. د ملازمینو د اتحادیې دا چې انتظامي کم ملازمین له کاره ایستلي دي. د ملازمینو د اتحادیې مشر یې په اړه وایي
په یونیورسيټي کې کول هم چوکیداران وته، چوکیدار غونډو وېستو، مالیانی غونډو وېستو، د کسي ټیچران وېستو.
د سواد د فتح پور تانیدار وایي د یوې ځایي خزي د وژنې په تور درې کسان نیولې دي.
کلار او دوه ترزانو په شراکت باندې دا جنې وژلې ده او بیا په دغه ځای کې خفه کړې ده. ملزمان گرفتار دي.
او د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې سی ان جی پمپونو ته د کار پیلولو اجازه بیرته ورکړه. په مردان کې یو رکشه چلوونکی خوشاله دی چې اوس به مزدوري یو څه خش
بس سخت او یو میاشت مونږ تیر کړه. په سی ان جی باندې زموږ مزدوري کی کنه واره کوي، په سلندر باندې زموږ مزدوري نه کی.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو رپورټونه دروو خو بل ورزو په سواد کې خپل خبریال نیاز احمد خان ته تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په بونیر کې نن په باباجی کنډو یو سیمه دالته یو ټرافیکی پیښه شوې ده. یو ټرک او د بس ترمنز یو شمېر کسان پکې زخمیان دي. نیاز احمد خان ته ستړي مشي وایو، مننه چې راغلي خبرونه تاسو ته معلومات ورکړي. اوریدونکو ته چې دا پیښه څه وخت شوې ده، زخمیان پکې څومره دي، شمېر کوم ځای ته رسېدلی دی او د هغوی د علاج مالجې بیا څه کیسې روانې دي؟
جی بچا جی بالکل، دا ریسکیو 112 چې دا په بیړنی حالاتو کې خلکو ته مرستې ورکوي. د بونیر چې کوم دغه ترجمان دی نیاز محمد دغه نوم دی، هغه چې دی نو لږه شپه وړاندې اثر خبرې وشوې. دغه تر مخه دغه یو بس چې په دې کې 500 پولیس والا سپاره ول او دوی تلل ډېره اسماعیل خان ته، دوی چې دی نو د الیکشن ډیوټۍ دپاره تلل. دغه ځای کې مناسب دوی ټریننګ وکړو او بیا چې دی نو دغه مندن تحصیل دے او سپلم کلے دے دغه سره چې دغه مخامخ یو ټرک سره دی جنگیدل چې په ټرک کې سلندر وي، د ګیس دا سلندر او ډیر خراب شوی. دغه کې چې دغه سلوي کسان په اولنی ابتدا چې دغه د جوبل شوی دي، دوی چې رمنګا غی ته امدادي ورکو او چې دغه قریبي کم نږدې هسپتال دغه منتقل کړی شو. نو پای کې بیا د شپږو حالت چې دغه مرګونه خو دی کیږي. پای 15 چې دغه مونږ د سوار ته سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړی، یو پکې پیښور ته چې دغه وړل شوی دی. نورم چې سمات شوی چې خپې لګې درې چا سر لګې درې خو سلويخ کسان داسې دي چې هغه جوبل شوی دي. سم مخابي خلکو او سر ریسکیو او 112 چې کوم هلکار دي هغه هغه ته وګړي دا ما لې چې د نو دی وخت روانه ده. دغه کسانو تعلق چې دی
دا ځای چې دی باباجی کنډو دغل ته خو غرونه دي کنه، په غرونو کې سړک دی نه دا د کې یو ټرک یا دا بس خلان دي خونه دي لوي دي په کم گاډي کنه په ځای بس
دا ټرک لاندې غرځي دلای کم کې سلندر وي او دا بس چې دی نو دی بره پاتې نو جوخت غل ورغله چې هغه تقریبا خراب شوی دی او هغه ډیر بد حالت دی. داغي دا دوی چې ریسکیو ډبلټو 112 غل وای چې په دې کې کوم پولیس اهلکار دي، نو دا د پلکن ډیویژن د بیرابل زلدو سره دا غي تعلق دی. سو د سواد دي چې د نو د بنیر دي سره شنګلی دي سره د دیر کسان دي، دا غي په جنگلو شوی دا نور چارواکي مر رسیدلی دي دغه سیمه او دوی چې د نو د غي علاج بالجه چې د نو د وخت روانه ده.
سمه ډیر مننه نیاز احمد خان. اوریدونکو په بنیر کې چنن دا ټکر شوی دی، د ټرک او د پولیس والا دی او بس هغه کې تقریبا ویل کیږي چې تر اوسه پورې لګ تر لګه 40 پولیس والا ژوبل دي. ځنې چې کم زیات ټپیو شپږ کسان هغه وایي چې سواد ته وړي دي او یو یا دوه کسانې دا شان مردانو په خبرته هم لیک دولې دي په دغه موضوع تاسو معلومات اوریدل. د پیښور د زری پونتون انتظامی د شاوخوا 2500 ملازمینو نوکرۍ ختم کړي دي او د 3500 نورو هغو د نوکرۍ درجه ورکم کړي دي. د پونتون د غیزمن ملازمین وای کلونه پسې د نوکرۍ په خېدو وخت راغلی خو وېستل شول. دوی د دې اقدام پر ضد عدالت ته د تلو خبره کړې ده. بلخوا د پونتون وایس چانسلر وای چې د ملازمین په غیر قانوني توګه او په یو رقم مخ ملازه اخیستل شوي ول او د ګوښه کولو اقدام یې د سپریم کورټ د یوې پریکړې په رڼا کې شوی دی. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا اگریکلچر پوهنتون پیښور وایس چانسلر ډاکټر جان بخت مشا لیډو ته د فروری په څلورم وویل چې 1500 سیوا کسان تیر وختونو کې په غیر قانوني توګه نوکران کړی شوي وو، ولی اوس دغه کسانو کې د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې 2250 فیصلې شوي او څه باندې 3500 ډیموټ کړی شوي یا د هغوی ګریډونه او درجې کمې کړی شوي دي. خو دغه فیصلې شوي کسان وایي چې ټول عمر یې دلته تیر کړو، کلونه د نوکرو وشو او په دې سخت ګرانۍ کې دوی مکمل د نوکرو نه وویستل شو. د نوکرانه وستری شوی وسیو الله وای چې کال 2014 کې د پلار د مرګ ورسته هم دغه پسوکې نائب قاصد برتی شو، ولی ورسره تعلیم او خواري کوله نو ورسته بابو شو، ولی اوس د نوې اډر کې وایس چانسلر د هم د نوکرانه وستل دي. ورته جون ډیر ګران شوی دی.
پاکستان کې هوتا اوس تخپت د جنن سبا حالات چې مخبر روان دي، کاغه د بجلی بل دی، کاغه ګیس ته یادا چې د کورنو ضرورتونه خوراک څخه ضرورتونه ارس ګران شوی نو ډیر مشکلات دي. او چې په داسې حالاتو کې تاسو نو کریم ختم شي نو دا خو سر چاته بیا پته لګی چې دا خو به هدا انتهایی سخت ټیم په دی باندې دا خو سمون ته پته راځي چې موږ دا څه وخرو او دین علاوه مشومان چې سکون فیسونه وغیره هم پکښته نو اوس لګه دا ډیر خراب سچويشن دی، ډیر به مشکله باندې به گزاره لکه مشکله جوړي. حکومت چې کوم دی یو نوټیفیکیشن جاری کړو په 2006 کې چې سرویس دوران څوک وفات شي نو هغه لکه تاسو بغیر اډورټایزمنت دا غره به 2 ایئرز کانټراکټ باندې په ګریډډ پوزیشن باندې الی نو موږ نه پوهیږو چې دا نوټیفیکیشن اوس حکومت غلط کړی دی یا دا دی موږ سره سم دغه سلوبي کوي چې سره چل کوي کسر سره چل کوي.
د ملازمین د سازمان مشر افتخار خان وای چې وایس چانسلر دا دریج لري چې پیسې نشته دي نو باید خپل او خپل د ګاډو خرچې کم کړي او دوی د ملازمین د وستلو پریکړه غیر قانوني وبلله.
دا کسان بالکل دی وایس چانسلر یو غیر ذمہ دارانه فیصله وکړه. عدالت ورته دا کلیئر کټ فیصله کې ویل دي چې دا مونږ په یونیسټو کې اختیار نه لرو، ستا خو خدا چې تی سکه ورسره خو دوی نه د کمیټو نو کو نه ډینز کمیټه دا فیصله یوړه نه سندیکیټ ته یوړه او په یو دوه ورځو کې اډو نو وېستو دې سره په یونیسټي باندې دا اثر پریوته چې په یونیسټي کې کل هم چوکیداران وته په یو گیټ باندې چوکیدار نشته، ولی چوکیدار غوندو وېستو مالیانه غوندو وېستو د کسي ټیچران وېستو اوس د دې الکانو دا د مستقبل بس کیږي.
خو بل خواته کله چې مو د پوهنتون و سنسر ډاکټر جهان بخت نو پختل نو دې مشال لړوتو ول چې د دې غیر قانوني برتول وجه پوهنتون سره د ترخاګانو پیسې هم نشته دي او دا ټول شو پوهنتون ته د خدماتو هیڅ ضرورت نشته او دا زیاتی دی. نوموړی جاتوی چې تیر ورځ دوی او د دوی کورونا ته د مظاهره دوران دغه ملازمینو لخوا راوستل شوی سیاسي کارکونانو دوی او د دوی کورونا ته د مرګ او د وجلو دړکې هم ورکړي دي. خوای په دې اړه د صوبې د ټولو پوهنتونونو چانسلر او گورنر غلام علي سره په تماس کې دي. خو بیا دغه ملازمین وای چې دوی به خپل حق لپاره احتجاجونه هم کوي او قانوني لار به هم خپلوي، ځکه دا ګام دوی د وایس چانسلر غیر قانوني او غیر منصفانه بلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د سواد د فتح پور تھانیدار روشن علی وای په غسیمه کې یو میاشت وړاندې د خځې د وژنې لپاره تورن درې کسان نیولې دي او دا شور باندې د غیرت په نوم د وژنې مقدمه درج کړې ده. په یوه وخت کې په سواد کې د بشري حقوقو یو ټولنه وای په تیر یو میاشت کې هلته نه خځې وژل شوې چې پکې درې پیښې د غیرت په نوم د وژنې هغه دي. د ټولنې غړي زیاتوي چې د اندېښنې خبر ده چې د غیرت په نوم وژنو کې ککړو کسانو ته عدالت سزاګانې نه ورکوي. بلخوا پولیس وایي د غیرت په نوم د وژنو پیښو باقاعده پلټنې او ملزمانو ته د عدالتي سزاګانو ورکولو هڅې کیږي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پتی پور تانی مشر ایس ایچ او روشنالی د فروری په دریمه ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې هغه یو میاشت وړاندې واده شوی ښځې درې وجون کې د شین سیمې څخه نیولې چې د غیرت په نومې وجنه کړې وه. پولیس وایي چې واده شوی ښځه څو میاشتې وړاندې د کور نه وتلې وه او بیا پرې ترونو رپورټ وکړو او په پولیسو یې ونیوله، خو چې کور ته یې راوستله نو ووجلی.
جیل نے چیرا ہوا تھا نو بیا دریو رجی پس پسی پلار دا مسکت نہ راگے او تو پکور کی سلا مشورہ وکڑ جدا جنے با مونگ ما خام لے وجنو نو ما خام لے بے ہوا جنا بے پٹ پٹ خفکرا نو جی کلے خفکرا نو مونگ تا بیا چا بزر یا سور سی تلا راکلا چی تو پلار او دوو ترگانو شوم پشراکت مانی دا جنے با دا غزے کی وجنی را او بے پا دا غزے کی خفکری را ملزیمان گریبتار دی.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنه د اویکلینګ مشر عرفان حسین بابک وایي چې سخت کال په دغه یو میاشت او دوه ورځو کې نه ښځې وجلی شوي چې پکې درې ښځې او یو سړی د غیرت په نوم وجلی شوي دي. دی وایي چې قانون شته خو بیا هم پرې عمل نه کیږي، بعض ځای کې پولیس سم تحقیق ونه کړي، نو بلخوا د عدالتونو نظام هم ډېر پیچیده دی.
دا جی انتهایی د تشویش او د افغان خبره ده. زمونږ نظام انصاف تومره سست دی او دومره لوپ هولز دی پای کې چې دا غي فائدہ همیشه لکه مجرم ته لاړ شي. زم جی پدې کې د پولیس چې کم انویسټیګیشن پروسس ته دا لک بهتر کولو ضرورت ته، ځکه چې پدې کې د دې پوجا باندې د غیرت په نوم کم قتل چي دي چې هغه په صحیح طریقې سره انویسټیګیټ شي او پای کې پته ولګي چې کم عام قتل شوی کم د غیرت په نوم باندې قتل شوی دی. دا سیم کې سونه موږ لمخې راغلي دي چې پای کې لکه جنې اوجلې شي او پولیس چې دین هغه لکه کیس په 302 دفعه چې د پاغې کې ولګي، خو بیا وروسته چې کله فردر انویسټیګیټ شینو پته ولګي چې هغه د غیرت په نوم باندې قتل شوی.
د سوات تحصیلي مټي پولیس مشر ډي اس پي حبیب الله په داغړه مشال ریډیو ته وایي چې د غیرت په نوم وجنو کې پولیس مدعي وي او پولیس پکې د قتل ماده 302 نه علاوه د غیرت په نوم د وجنې خصوصي ماده 301 هم لګوي چې پکې وروسته د ملزمانو سره راضینامه او ضمانت نشي کېدای.
عدالت پون کړی چې ردی وا دل ضمانت نه وکړي، راجنامه شي مینو دل ضمانت نه وکړي. عدالت پون کړی سیکشن 311 سی آر پی پی سی چې کوم ده، نو هغه عدالت پون کړی چې رد انر فیلینګ په صورت کې او بیا ملزم نه ضمانت نه وکړي کیږي. نو په دغه صورت کې دا موږ دا کوم چې رد پولیس پدې کې مو دی او 311 یې ځاګړي او سره په عدالت ته دا خلکو ته موږ هغه لارې بندو چې دي خپل کې راجنامه وکړي او دا کوم انساني جان چې دا شوې تلې جنازې د ځای کې موږ د منع کولو کوشش کوو.
وروستو کې په سوات او بیا خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم وجنې زیاتې شوې او په کې زیاتره ښځې وجلې کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنه د اویکنینګ وایي چې دوی ته 13-15 کالو کې داسې یو کیس هم نه دی معلوم چې په کې ملزمانو ته سزا ورکړی شوي، بلکې د قانون شتوالي باوجود ډیر ملزمان په ضمانت خوشي کړی شوي او آزاد ګرځي، ځکه د غیرت په نوم وجنې په زیاتې دودي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې لګیدلې یو عدالت پرون د تاریخ انصاف بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي ته د عدت لمودې پوره کېدو نه مخکې له یو بل سره د نکاح کولو په مقدمه کې دواړو ته د 2 کاله قید سزا واوروله. عدالت دواړه 15 لک روپۍ جرمانه هم کړل. دا مقدمه د بشرا بیبي مخکینی خاوند خاور مانیکا درج کړی و او پکې تور لګل و چې بشرا بیبي ته طلاق ورکړو، خو هغه د عدت مودې تر پوره کېدو مخکې له عمران خان سره نکاح وکړل چې د مانیکا په خبره دا کار په شرعي توګه جایز نه و. د مقدمې د فیصلې تر راتلو وروسته پاکستان کې باز پیل شوې ده چې آیا عمران خان او بشرا بیبي اوس د خاوند او میرمن په حیث یو ځای اوسېدای شي او کنه. دا موضوع راشد خټک په خپل د رپورټ کې روښانوي.
په 3 فروری د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د میرمن ته د عدت موده پوره کېدونه وړاندې یو بل سره نکاح کولو په مقدمه کې 2 کاله د قید سزا ورکړه. عدالت په دوی دواړو 15 لک روپۍ جرمانه هم ولګوله. د عمران خان او د میرمن خلاف مقدمه د بشرا بیبي لومړی خوند خاور مانی کا کړې وه. د مقدمې اوردنه سینیر سول جج قدرت الله په اډیاله زندان کې وکړه، چرته چې عمران خان په نورو مقدمو کې بندي دی. د تحریک انصاف موجوده چیرمین او د عمران خان وکیل بریسټر گوهر خان د عدالت په فیصله نیوکه وکړه. د عدالت ته فیصله اورول نه پسته ژورنالیستانو سره د خبرو په محل د اویل دا هر څه د سیاسي مقاصدو لپاره کیږي. په کومه طریقه چې موږ د انتخاباتو د بهر کولو کوشش کیږي دا د ټولو په وړاندې ده. موږ بیا هم انشاء الله د دې فیصلې خلاف په هایکورټ کې اپیل کوو. موږ بیا هم هیله لرو چې موږ سره به انصاف وشي. په یو آزاد او خپلواک ټریبونل ته دا مقدمه وړاندې شو نو موږ ته به انصاف ملاو شي. موږ عدلیه ته هم بیا وایو چې موږ په تاسو باور لرو او تاسو نه هیله لرو. مهرباني وکړئ د خپل لوړې لحاظ په ساتلو د انصاف تقاضې په پوره کولو زموږ بنیادي حقوقونه ورکړئ. د پدې موقع د ګوند غړو ته د عمران خان پیغام هم واورولو چې باید د زغم او صبر نه کار واخلي او د روانو انتخاباتو لپاره تیاری وکړي. د مکدمې د فیصلې نه پس د پاکستان په قانوني او مذهبي حلقو کې دا بحث هم پیل شو چې اوس عمران خان او بشرا بیبي د یو بل سره د خاوند او میرمن په حیث اوسېدی شي که نه. د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر کبلا یاس په دې اړه مشال لري ته وویل چې په دې کې ابهام شته. دوی وویل تر څو پورې د جد لیکلې فیصله نه وي لوستې نو څه غوسه خبره نه شي کولی. البته دوی وویل چې که دغه سوال دوی ته ورولېږل شي نو دوی د تحقیق څنګه به دې ځواب ووایي. خو د شرعي علومو ماهر او د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د اسلامیاتو استاد پروفیسر حفاظت الله د مشال لري پوښتنه داسې ځواب کړه.
عدت په دوران کې نکاح چې دا د سره منعقد کېږي نه. عدت وایي دی تا چې دا ریمیننګ دا لومبۍ نکاح دی. نو لومبۍ نکاح چې دا د کومې نکاح نه چې د خاوند د وفات په وجه عدت شروع دی یا د طلاق په وجه عدت شروع دی نو پای کې هغه نکاح باقی ده تر عدت تر ختمېدو پورې. نو دې له ویل کېږي نکاح در نکاح او نکاح در نکاح چې دی دا د سره نه باطله ده او ناجایز ده.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وویل چې عمران خان او بشرا بیبي د عدت موده پوره کېدو نه پس په دویم ځل بیا هم نکاح کړی و او عدالت په خپله فیصله کې هغه دویم نکاح فاسق نه دی ګرځولی ځکه دوی دواړه اوس هم خاوند او میرمن دي.
عدالت کا فیصلہ یہ کہتا ہے
دا عدالت فیصلہ وہ عمران خان او بشرا بیبی دویم وار بیا نکاح کرے ہو. لمړی نکاح فاسق شو خو دویم نکاح پخپل زائد ہے. فیصلہ کې دا هم ویل شوی چې دوه شاهدان مفتی سعید او اون چودری هم دا خبره عدالت ته وکړه. مفتی سعید ویل چې ما په دویم ځل د دوی نکاح وتړلو او اون چودری ویل چې ما پکې ګډون وکړو نو دا دویم نکاح جایز دی. اگر چې عمران خان او بشرا بیبی عدالت ته ویلو چې د کال 2013 په لمړی جنوري چې دوی کوم نکاح په لمړی ځل تړلو هغه جایز
دی.
دا په تیره یو هفته کې دریمه مقدمه ده چې عمران خان ته سزا پکې ورکول کیږي. تر دې وړاندې په 3 جنوري عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی ته د سرکاري رازونو افشا کولو په مقدمه کې لس کاله قید سزا ورکړل شوې وه. بیا په 3 جنوري عمران خان او د دمبر منته د سرکاري ډالیو خرڅولو په مقدمه کې 14 کاله قید سزا ورکړل شوه. عمران خان او شاه محمود قریشی په اډیاله زندان کې بندیان دي او بشرا بیبي د عمران خان د بنیګاله په کور کې نظر بند ده. راشد خټک، مشال لیډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې سی این جی پمپونو ته اجازه د کار بیرته پیلولو اجازه ورکړه. د حکومت په وینا پمپونه ځکه بند ساتلي ول چې د کورو دننه د خلکو د ګیس اړتیا پوره شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادی مشر مشالډو ته ویلي چې د پمپونو د بندیز له وجې نه یوازې دوی ته بلکې کامی خزانه ته هم کروڑونه روپۍ زیان رسیدلی دی. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
حکومت د فروری په دریمه په صوبه کې سی این جی پمپونه بیا پرانستي. دا په مردان کې په سی این جی پمپونو باندې د سورلو د گاډو رشته چې د سی این جی اچول لپاره د خپل وار په انتظار دي. مردان کې د رکشي ډرایور نعمت خان مشال ریډیو ته ویل چې تیر د یو میاشتنا پریکشه کې پانګې استعمالوي چې ورته یې ګټه کمه او رکشه یې ورته هم خرابه کړې ده.
تکلیف خوټو ډیر ہوتاو ہٹو گاڑو تم وڑو گاڑو تم وزکا چی پانگیس گران ہم دی او پاگی کی وارا نکولا تکلیف مونگ تا ڈیر ہو دا گاڑی کے ہم با پاکی مسالہ راتلا گاڑی پاکی مزن نکو وارا کی دو با جام کی دو با او پا سنجی کلو شو مونگ پیڈیر خوشا لی ہو بس سر پسر ہم داویو میاش پا خوادی خوا باندی گزارا اکڑا بس تیر ہم کڑلا بس سخت ہوا بس راغلی ہوا داویو میاش مونگ تیر اکڑا دا خو گنٹنی ما ٹیم لگی خولا کتا دا چی سنجے بانی زموں مزدوری کی گنا وارہ کی وارہ سلینڈر بانی زموں مزدوری نے کی جی.
پا مردان کی دا ٹیکسی یو ڈرائیور انعام خان مشال ریڈیو تو اویل چی دا سین جی پمپونو دا بندے دو لوجے پا گاڑی مزدوری نوا کڑے دا نو موڑی پا وینا چی دا پیٹرولو دا استعمال لوجے کرایا سیوا کڑے وا نسوارلے یہ کمی بے
زما تقریباً خوز دے کے نیمہ گینٹو شوا او نن شورو شو سین جی دای میاش خو بند او د خیره نو بس مون خو چه پسنجه کې بدلو کنه جی نو پای کې بدل ګډې پیسې پاتې شو او پېټرول کې خو چا سر لړ شنو بس هغه کې بیا مزدوری نه پاتې کیږي هغه چې چاته ریټ مو وینو بس اسورلم چې کم دینو انکاری شي نه زی په غونډه میاش کې مونږ یو بوکن کړي پېښور پورې بس هغه اډېر دی نور چې کم دینو بس خیر خیریت دی.
په پېښور های کورټ کې په کور کې د بلورو د ګیس په اړه د سوی نادرن ګیس پایپ لاینز د ادارې لخوا د جمع کړی شوی معلومات تر مخه په خیبر پختونخوا کې 250,000 کیوبیک فټ ګیس روزانه پیدا کیږي چې پکې د صوبې ضرورت صرف 200,000,000 کیوبیک فټ دی خو بیا هم صوبه د ګیس ته کم وخت سره مخته. د خیبر پختونخوا د سی این جی سټیشنو د مالکانو د اتحادی مشر فضل مکیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د سی این جی سټیشنې د بندېدو سره نه صرف په کرایانو او په نور مصرف کې زیاتوالی راغلیو، بلکې حکومت ته ټیکسونو نه ملاوېدو له وجې کامی خزانې ته هم نقصان رسیدلې دی.
اتنیم ارو روپے کم ایس این جی پی ایل تا دا منتلی ریکوری وا دا سی این جی نا آغا بندہ شوا، اور کم انڈیجنس گیس 3600 روپے پر ایم ایم بی ٹیو خرچے دا آغا ددی گیس خرچ نہ شو، اور دا پونے دو ارب روپے ایڈوانس انکم ٹیکس جمع کے دلو آغا جمع نہ شو، اور دا تا سو یاد ساتھی کہ دا جان پوچھ کے سر سکیم کڑے ہو کہ پاکستان تسنگ سے نقصان ورکو اشپک سو سی این جی سٹیشنز دی، اور اشپک سو سی این جی سٹیشنز کے کم امپلائیز ہوئے 1,65,000، دا 1,65,000 کسانو تا سیلری خو مونگا ورک رہا لہا، دا ٹول زور سی این جی مالکانو زند بور برداشت کر لو، لیکن دا سی این جی کم نقصان شوے دا سی این جی مالکانو اشپک سو سی این جی کانو کم نقصان شوے دے دا دے ازالہ بس سوک کئی.
دا جنوری دا سلورمی په خیبر پختونخوا کې حکومت ټول سی این جی سټیشنې تړلې وي. د حکومت په وینا چې په کور کې د بلولو د گیس تا کم وخت لوجې د سی این جی سټیشنو د تړلو امر کړو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
اوردون کندن په میرام شاه پرس کلب کې په اردو ژبه لیکل شوی یو کتاب قوم کا مقدمه د مخکتنې د سوره شو. دا کتاب د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ لیکلی دی. په مخکتنه کې د سیمې د قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ ځوانانو هم ګډون وکړل. داول په خپل خبرو کې ویل چې خپل سیاسي او پارلماني مبارزه قوم ته په لیکلي بڑا رسول غواړي. داول د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزستان په خوانی استاد دی. هغه د فبروري 8 انتخاباتو ته بیا هم خپل حلقې نه ولاړ دی. عمر وزیر رپورټ را کوي.
دا کتاب د مخکتنې دستورې په موګه ګڼ ځوانان، مشران او د سیمې سیاسي کارکونان موجود ول. ویناوالو په خپل خبرو کې دا کتاب په اهمیت او د پارلیمانی سیاست په اړه ګټورې خبرې وکړې. د پښتو ژبې او ادب محقق او استاد ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې کده غشان علمي ګامونه د دې وطن نورو سیاستوالو هم پورته کړی وي، نو نن به زموږ سیاسي او جمهوریت پختګي د قدر وړ وي.
په اوسنی وخت کې د سیاستدانانو دارنګ ترجیحات نه دي پاتې شوی. د قلم او کتاب د ولس سیاسي شعور د لوړولو ته دومره پام نه دی کړی. محسن داوړ په دغه اړه باندې یو نوی باب خلاص کړو. د ولس ته خپل 15 کلنه کومه سیاسي مبارزه ده، د پارلمان د پاسدارۍ دپاره، د قانون او د آئین د بلادستۍ دپاره، او د ولسي خپلواکۍ دپاره په یو کتابي بڼه کې راوړو چې هم خوندي شي او هم روایت جوړ شي او هم تاریخ ته پاتې شي. دارنګه ګمونه سیاست مداران پورته کول شروع کړي، نو د ولس جمهوری سیاسي شعور ودا مندل شي.
د دیوڑان د محسن داوڑ یو بل په انګریزي ژبه چاپ شوی کتاب ډیسپیچ از اف ریزیلینس دی فایټ فار لایف ان پاکستان هم مارکیټ ته راغله. د کتاب لیکونکي محسن داوڑ مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې خپل سیاسي او پرلیمانی مبارزه کام تا پلی کلے بنا رسول دی.
زمونگ اسم دلتا پختنٹ لگین ریکارڈ کیپنگ سدا سے دیر زیاد کنسپٹ نشتا. کتاب بنی دی مقصد زمونگ دام دی چی دلتا دیر زیاد جبر تیر شوی دی چرتا خبرس دی کام ندلی دلی. مونگ پا ہر سات آغا طول خبری دا پاکستان پا پارلیمان کی پا ریکارڈ روستیم دی. نو دی تاریخ کی محفوظ اول زکم پا کارو شی سباب دیراتون کی نسلون دا پتی چی کم قسم ظلم و کم قسم کسی دلتا شمیلی. کچرتا مون قانون سازی کرده ده، کچرتا می یو سوال و جواب کرده ده، پوائنٹ آف آرڈر ده، نو چه سم شوی دی آغا تقریباً سکم 500 پانی دی ده کتاب، پا دی که مونگا طول ریکارڈ محفوظ کرده ده، چه کام بانی ستی شوی دی آغام محفوظ شی، دا غی دا پارا کم آواز پورتا شوی ده دا پاکستان پارلیمان کی آغام ده ریکارڈی سا جوڑا شی.
دا کتاب دا مخکتن وروسته نوموړی د غلطه رجمه شو خلکو کې 1500 کتابونه وویشل چې د سیمې ځوانانو، سیاسي کارکونانو او مشرانو ته خپل پارلیماني مبارزه د کتاب په شکل کې ورسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پیښور کې د مخام شپږنی بجې شوریدونکو لنډ خبرونه به درته وړاندې کړو. د پېښور زرعي پوهنتون انتظامیې د شاوخوا 2500 ملازمینو نوکرۍ ختمې کړي او د 350 نورو هغو درجې یې کمې کړي دي. دا خبره د پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې مشر افتخار خان نن مشال لوی ته وکړه. دوی ویل چې دوی به د دې اقدام پر ضد عدالت ته ځي، خو د زرعي پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر جان بخت به نن مشال لوی ته وویل چې ملازمین یې ځکه له نوکرۍ لرې کړي چې تنخواه پیسې ورسره نه وي. د زیاته کړي چې دا ملازمین د اړتیا، میرټ او قانون په بنیاد نه بلکې په مخ ملا ځای اخیستل شوي ول. او ډاکټر جان بخت جهان زیاته کړې چې د نوکرۍ ختمولو اقدام د پاکستان سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه نن په یو خبر کې ویلي چې د بونیر په باباجي کنډو کې یو ټرک او بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه څلوېښت کسان زخمیان شوي دي. د خبر تر مخه په بس کې پولیس والا سپارول او زخمیان هم ټول پولیس والا دي. د ادارې په خبره چې له زخمیانو څخه ځینې سوات او یو یا یو کس یې پېښور ته د درملنې لپاره لېږدولی دی. د سوات په فتح پور کې پولیسو درې تنه د ناموسي وجنې په تور نیولي دي. د فتح پور تھاندار روشن علي پرون مشالوي ته وویل چې د دسمبر پر دیرشمه د شین سیمې په چترال مالکې یو دویش کلنه واده شوې ښځه پلار او ترونو په دې تور وژلې وه چې ګواکې په خپله خوښه یې واده کړی و. په سوات کې د ښځو د حقونو یوې ټولنې دی اویکننګ بیا ویلي چې په تېره یو میاشت کې په هغه ضلع کې اته ښځې وژل شوې دي. د تحریک انصاف ګوند موجوده مشر بیرسر ګل علي خان ویلي چې عمران خان او د میرمن او میرمن یې بشرا بیبی د سزا خلاف د اسلام آباد په های کورټ کې درخواست جمع کوي. د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې لګیدلی عدالت پرون د پاکستان تحریک انصاف مشر د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان او میرمن یې بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د وو کالا بند سزا واوروله. او د جنوبی امریکایي هیواد چیلی په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لګتا لګا یو 50 کسان وژل شوي دي، بلکې چې اور له ځنګلونو سره نږدې کلو ته هم غځېدلی او یو شمېر کورونه یې سوځولي دي. رپورټونه وایي د اور لمبې لا هم پسې خپرېږي او ښایي مرګ ژوبله زیاته شي. د خبرونو پای اوس پر راشو رپورټونو ته. د افغانستان په څه باندې دیرش ولایتونو کې درنو واورو او ورښتونو ګڼې لارې تړلې دي. نن هم دغه هیواد په ځینو ولایتونو کې د واورې باران اټکل شوی دی. پرون سهار د سالنګ لوی لار هم تړل شوی او خلکو ته ویل شوی چې تر بلې خبرتیا پورې پر دې لار تګ را تګ ونه کړي. بلخو طالبان حکومت له خلکو غوښتي چې د وچکالۍ د مخنیوي لپاره واوره له ځان سره زیرم کړي یا ذخیره کړي. سالم احمد صالح تفصیل راکوي.
د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو ورېدو کلیوي خو خلکو ته د شکل زیرې ورکوي، خو په موقت ډول د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي. دغه واورو په بدخشان، غزنی، پروان، بامیان، دایکنډي او نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو لارې تړلې دي. د سالنګ لوی لار هم چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل، ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي، پرون سهار بیا د ترافیکو پر مخ وتړل سو. د بغلان لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ له خلکو غوښتي چې تر بل اعلان پورې پر سالنګ تګ راتګ ونه کړي. د غلار د تیرې چهارشنبه ماښام هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی و چې د پنځشنبه سهار بیرته پرانیستل شو. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې د درنې واورې له کبله د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي. دغه وزارت ویان مولوی محمد عبدالله جان چې په مولا جانان سائق مشهور دی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنوي ته لیږلې ویلي د خلکو په مرسته د تړلو لارو د پاکولو حڅې روانې دي.
دغه واوري لامل په بدخشان، دایکنډي، بامیان ولایتونو کې ځینې ولسوالیو لارې په شمول د کوتلي، اجګک، اقربت، دادګه او سالنګونو عمومي لار په موقت ډول تړل شوی ده. دغه لارو د پاکول د ټولګټو وزارت، کلو پراختیا وزارت د خلکو په همکاري دوام لري.
شغلی سائق وی وزارت د احتمالي خطرونو د مقابلې طرحه برابره کړي او د عملي کېدو په حال کې ده. د پوینا زیانګالو ولایتونو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد هم رسول سوي چې پر اړو کسانو به وویشل سي. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتي چې ترمزکه لاندې اوبو د زیاتوالي او د اوبو د بي ځای مصرف د مخنیوي په مخه په کوڅو او کورونو کې واوره د جذب وړ ځایونو کې زیر مکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په تیرو څو باندې دریو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخامخ و چې په 2021 میلادي کال کې اندازه 9.5% و، خو په 2022 میلادي کال کې 4.5% ته زیاته شوه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو وروستیو اورښتونو ته خوشی شولې ده. د کاپیسا یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
تا فعلا کې ساعت 8 شب است،
تر اوسه چې د شپې اته بجې دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې واور د اورېدو په حال کې ده. د خدای شکر چې شاو برکتناک واور ده. هیله لرو دا واور د هوا د زغونتیا سبب سي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د کابل له نړیوال هوایي ډګره د الوتکو تګ راتګ په عادي ډول روان دی، او د الوتکو د ځغاستې لیکي پاکي سوي دي. د وزارت اټکل کړي چې نن یک شنبه به هم د سالنګ لوی لارې په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، غزنی او ګڼو نور ولایتونو کې درنه واوره او تیز بارانونه ووري، او په ځینو ولایتونو کې ممکن سیلابونه هم راووځي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 1,980 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
نن د فبروري څلورم د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونو وایي په نړۍ کې له هرو 15 تنو یو په خپل ژوند کې له سرطان ناروغۍ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو په ایکس پاڼه نن سهار لیکل شوي اټکل کیږي چې تر 2050 زیږدیز کال بعد د نفوسو د زیاتېدو، د تماکو د زیات مصرف، د چاغوالي او ککړې حواله مل سرطان ناروغي د 2022 کال په پرتلا 10% زیاته شي. په دې تړاو درته د نیسی اجمل دا رپورټ وړاندې کوو چې تیر کال د همدې ورځې په مناسبت د سینې د سرطان پر موضوع جوړ کړو.
زما تب ون د خدای نه دانه شان جوړ شوی و. زما دانه چې و هغه ماته شوه، ما خو کې غم نو کړ. بیا زما خورو کتنو بس هغه پچو شو چې داسې دي.
دا د پېښور د رانی خان غږ دی چې سمود وړاندې ورته د سینې سرطان شوی و. رانی خان وایي چې د سینې د سرطان له وجې ډېره سخته تیره کړې، خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بانک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی و، خو زه ګلټي شانتي محسوس ته خو هغه دانه شانتي وه. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو، او بس هغې ویل ته سر به دادا چل کېږي، خو ته به برداشت کې. بس ما هم خو هر څه برداشت کې، صبر نه مې کار واغستو. او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې. بس ټیک شم، اوس خالی چیک اپ لازم. بس دې کې به زیات تر همت خلق کوي، ختم دی. بیا
په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره د کارکونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له سلویختو زرو څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
په پاکستان کې د بدن د بېلابېلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرح څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو له مخې په هر نهو ښځو کې یوه ښځه د سینې سرطان لري. په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کال وي، خو په پاکستان کې دا 15 کال دی. او ان دا چې د شلو کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتل، او د حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه په سمه توګه نه کېدل دي.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو سلیرشت ساتونو کې شاوخوا 100 نه ښځې د سینې سرطان له وجې مري، خو عمر افتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي، ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه سمره ممکنه ده. پاره د پیښور په لیډی ریډینګ روختون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سې زنور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینی کینسر، ځکه چې سینی کینسر ډیر ډیفرنٹ ٹائپس کی دي. ټول نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی دا هغه ده چې سینه کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې د کینسر نه دی، 5% غوټي کینسر دي. ټیک شو، خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دي دا ټول غوټي لکه 50-70-80% کینسر نه، هغه اسه معمولی غوټي. خو کله به اوم چې سینه کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسه دا ډیر وخت نه د سکیږي نه، دا به همیشه ډاکټر تخوي. دینه علاوه چې کوم سیمټمز دي علامات دي، هغه کې چې سینه کې درد کیږي، سینه دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي، اوپر سیږي، ټیک شو، او چې کوم دا نپل دي دا دنه طرف ته لاړ شي، یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي، پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا کیسونه هم ډیر راځي. او پی ڈی کې ویلی شو چې سینه کې هیڅ غوټه نه درد کیږي، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، خود ہی پترخ کی غوٹائی دا ام سینی کینسر کی کلا کلا غوٹا پا سینہ کی نئی پترخ کی ای.
ڈاکٹر شمائلا سکندر وائی باید خسی ارم یاش دے سینی معائنہ پخپلا اکڑی او کس قسم علامات محسوس کری نو پا وقت دی رختنتا ولاڑی شی.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وای پاکستان کې ګڼ مذهبي او سیاسي ګوندونه هم په جمهوریت پارلماني نظام یقین لري او په دې وجه د خزو لخوا په انتخاباتو کې د خپل رایو اظهار او په جمهوریت عمل کې د غوي برخه غسل د دوی بنیادی حق ته نوموړي زیاتوي. د مقامی جرګو یا فتو للارې خزي خپل جمهوریت حق منکول غیر قانوني او غیر شرعي عمل دی. بلخوا د خزینه سیاستوالو او مدنی فعالانو د مشر خطیب دا سرګندونه استایلی دي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وای اسلامی او شرعی تعلیمات خزه د ووټ یا جمهوری هلو زلونه نه منکوي. قریشی دا خبره د فبرورۍ په 2 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړی ده. هغه وویل په پاکستان کې ګڼ شمیر مذهبي سیاسي ګوندونه هم په جمهوری پارلماني نظام یقین لري او په دې وجه د خزو لخوا په انتخاباتو کې د خپل رایو اظهار او په جمهوری عمل کې برخه اخیستل د دوی یو بنیادي حق دی.
په دې وطن کې چې څومره مذهبي پارټۍ دي، تنظیمونه دي، علما دي، هغوی ټول دې پروسس ته قانوني وي او هغوی د دې حمایت کوي، سپورټ کوي، تر دې پورې چې مذهبي جماعتونه تاسو وګورئ د لویو لویو کورنو زنانه په اسمبلی ته راورسېدل او هغه په پارلیمنت ته لاړه، سینټ ته لاړه، نو زه مکمل حمایت کوم. او زه یوازې نه، پاکستان کې چې څومره ادارې دي، اسلامي نظریاتي کونسل دی، پارلیمنت دی، او څومره مذهبي جماعتونه دي، نو لہذا دا رو اس پکار نه ده چې دا ایشو په پاکستان کې جوړیږي چې زنانو ته د دې حق شته او کنه. بالکل ورته حق دی.
مولانا طیب قریشی دا خبره د فروری په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا د خزو د کمیشن لخوا را بلل شوی یو سیمینار ته په وینا کې هم کړی و. نو موري دا خبره د هغې رستو کړی ده چې د هزارې د کوهستان سیمی زینو دینی عالمانو چې زیاته شمیره پکې د جمعیت علمای اسلام فید و په مقامی توګه د جنوري په 28 نیټه یو پیتوا جاری کړی و چې تر مخه په انتخابي کمپینونو کې د خزو برخه اخیستل غیر اسلامي ګرځولې شوی و. خو مولانا طیب قریشی وایي د مقامی جرګو یا پیتو د لاري خزي د دوی د جمهوریت حق نه منکول غیر قانوني او غیر شرعي عمل دی.
کدا سے ہر یو جرگی تے اختیار ملاو شی او ہر یو مولانا صاحب تے ملاو شی نو نظام بسنگ چلی گی. نو آگا چکم ادارے ددی دا پار دی سپریم کورٹ موجود دے, ہائی کورٹ موجود دے, پارلیمنٹ دے, سینٹ دے, اسلامی نظریاتی کونسل دے, او دوے مداد چے اہل فتاوا سوک دی, آیا سوک دا لوکل کلے چے دے یا یو دو افراد یا ززان لددی مجازما چے زد دمرا لوی حبر او کم ریاست چے دے پاگی کی چیلنج کم آدھا ریاست قانون چیلنج کم مدا چے کم مرگری زمانگو سلک خفگان کی دی یاوی چے دا جائز ندی آگوی نظما دا سوال لے چے دا دا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحق صاحب دا کو دا ٹول خلق پارلیمنٹ تا نو تلی دوی تا زنانو ووٹ نا پول کولو.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو فعالانو او خزینه سیاستوالو د مولانا طیب قریشی د دې سرګندونو ستاینه کړې ده. د خیبر ضلع یوې سیاستوالې او مدني فعالې ناهید اپریدی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
دا سیده کنج دا ډیر د ساينې ور دی چې لکه دا سی قسمه دغه خبري راشه د مولا د خلینه خلکو لکه زیات اثر وی چیر په مذهب کې هیڅ داسې ما نغه نشته نه من نه د خزه چاغه دی ووټ استعمال کړي نه فیصله سازه په عمل کې خپل برخه واخلي. نو دا سی بیانونه دا سی فتوی ډیر د ساينې ور دی چې د خزو حقوقو پکې تحفظ کیږي او دا تقریبا د ستونزې اوس کافی کب هدا پوری کمی شوی دی تقریبا زینو کې اوس زنانو ته د ووټ اچولو چې کم دینو سے مسئلہ نوی او کمپین دوران کی زنانو تا اس ہم دیر زیادی مسئلی وی زکا چی آغا پبلک پلیس تا نشی رات لی او بلداری چی اکثر پا دینن سبا پا دی سوشل میڈیا بانی زمانگا اکثر دی کینڈیڈیٹ چی کم دینو دیر کریکٹر اسیسینیشن کی گی نو دی مخنیوی لپارا ہم چی کم دینو سا اقدامات کول پکار دی.
د اورت فاونډیشن سره کارکونکو کې مدني فعالې سایمه منیر د فروری په 2 منېټه مشال ریډیو ته وویل چې اوس په سیاست کې د خزو د برخې هیستلو لپاره ځینی قوانین هم جوړ کړی شوی دي چې تر مخه په ټولو سیاسي غوندونو دا لازمه ده چې 15% ټیکټونه به خزو نوماندانو ته ورکوي او دا هم لازمه ده چې په هر یو انتخابي حلقه به کم نه کم 10% خزي ووټونه یا رائے ورکوي. سایمه منیر زیاته کړه چې اوس حالات ډیر خشوي او ځینی خزي اوس د خپل کورونو د سړو د مرزي مطابق نه بلکې په خپل خوخه هم د خپل خوخي امیدوارانو ته اوټونه ورکوي.
ورې ووټ یو ذاتی فیصله ده, یو ذاتی رائے اظهار ده, خو زمون دغه سي جوړ شوی د سيدي چې خزي چې دی هغه خلک خپل اظهار رائے ته نه پرې دی, هغه کو دا غي نجی معاملہ ده, کو دا غي دا سیاسي معاملہ ده. نو اکثر د سي چې خلک کور کې چې څوک سوې هغه الټ ووټ ورکی دا غي وجه ده مي چې هغه خود سه بهر نو زی یا کم اس کم دا غي د سیاسي هغه نه لري کنه په خو لري خو ځاني خبره ده څوک پرې دی نه بدلون هغه ټایم راتلی شچه خزی چی دی لک زیاد پویا واخلی بهاروزی خلق پیجنی بیا غینا پساغه د خپل خوخی و اچولیم شی او اوسم چچرتا غره خار کو کتا سو غره ډیر د سی سرویس شوی دی چې سپیشلی دا یوت چره دغه دا ینګ جنه کې د خپل خوخی ووټ اچي.
په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د خزو د کمیشن لخوا په خبر شوی یو بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د انتخاباتو د ورځې لپاره به دوی د خزو او ټرانو د مسلو او شکایتونو ثبت کولو لپاره یو مانیټرینګ سل قائموي او د ټاکنو کمیشن هم د جنډر ډیسک په نوم د خزو د شکایتونو ثبت کولو لپاره یو سہولت قائم کړی دی.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه.
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو.
د خیبر ضلع د مرستیال کمشنر دفتر مشال ریو ته ویلي چې په دې ضلع کې د پولنګ سټېشنونو ټاکلو چارې سر ته رسولي او امنیتي پلان هم تیار دی. په خیبر کې د راتلونکو عام انتخاباتو نمایندان وایي دوی د امنیتي اندېښنو له وجې لویې جلسې نشي کولی. بلخوا ځایي ولس شکایت کوي چې نمایندان ترې رایه وغواړي خو تر کامیابیدو وروسته د دوی خبر نه اخلي. دا چې دا مهال په خیبر کې انتخاباتي هلې ځلې څنګه روان دي او خلک له امیدوارانو څه غوښتنې لري، دا به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې وورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې هلته د فبروري 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره خپل تیاری مکمل کړی او خواوشه درس او 220 پولینګ سټېشنې جوړې کړي او د لپاره د سکیورټي یا امنیت پلان هم برابر کړی. په خیبر ضلع کې سیاسي ګوندونو امیدوارانو ووټ غوښتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې، حجره په حجره ګرځي او وړې سیاسي غونډې کوي، خو تر اوسه کوم امیدوار لویه جلسه نه ده کړې. دغه امیدواران وایي چې د امنیتي اندېښنو له وجې په لویه کچه خپل کمپین نشي کړی. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې دا امیدواران ورسره د انتخاباتو په وخت د پرمختیايي کارونو وعدې کوي خو بیا یې نه پوره کوي. په لنډ کوتل کې د ټیکسي یو ډرایور هاشم شینوار وایي چې هلته د کلیو سرکونه ډیر خراب دي او د انتخاباتو په وخت ترې امیدواران په خواست ووټ غواړي خو چې کامیاب شي بیا نه لیدل کیږي.
روډ نه دومره په مشکلاتو کې یو مونږه چې بیمار مونږ راکین او دلته خوځي را خوځي ګاړه نډي لوري را رسولې شو نه یو شی ګاړین داسې ګاړې شپاتله کپن هله کې دی غریب غریبې کې کشتونو پاغه وخلو او دوه میاشتې درې میاشتې دې چلو بیا چې په پنځله کم ناخلي دومره نقصان روان دی چې کله الیکشن ورځ راشي بیا بار راځي او جره کې برته هیڅ راشه سوال را کوم او وټ را کړ بیا په سترګو مې لیدلی یو مم په سترګو نه لیدلی بس دغه وکه او بیا چې ول ورشه ول ورته چې لیا روډ لیا غد ير دی بس ځه بیا به بیا ګړو بیا به ګورو بیا کاتب بس قرار دی بیا نشته دی.
د خیبر ضلع زنی نور کسانو هم خپل اندېخنې را سره شریک کړي.
دو بو دوم را سنگینه مساله او د فکر قطر ډیره وګداو پرتا موجوده حالاتو کې د موده کوم زنانه شپې په 3 بجې چتیږي واچنه له په نمبر کې غړای کې غدیو کا په 15 بجې نمبر وګلو کا په 6 بجې نمبر وګلو لکه وباد او بونه له هم زندګی نکی.
دا څومره کسان چې تیر شوې د اقتدار د ور سره اچ ای وی پیسې کار نه لای کړای زما وب خځې راوړي په پیسو یا اخلم تاسو یل ته وګورئ وسمن پی پی پرتی دی سرک په غاړه او خلمه پیسو نه خلا کی راته یې مینې پاتاشتاو نه راته سنیټر پاتاشتاو نه راته هیڅ اشته چې جوړ شوې دی کو نه جوړ ټول سارا کونه وران دی نه لای ورنشتہ.
خیبر زلینا د کمی اسمبلی یو امیدوار او سیاسي فعال شاه فیصل پردوی چې په دې ضلع کې وس هم د امنیت ستونزه شته او امن راوستل تر ټولو مهم کار دی.
د هغه لوکیټر نه غټه مسله ده مونږ داغه امن دی او امن چې تر کومه پورې په علاقه کې نیوي نو په هغه علاقه کې نه ترقی ممکنه ده نه پکې خوشحالي ممکنه ده نه پکې انصاف ممکن دی. دغه نه علاوه لنډ کوتل د پاره چې ټر غټه مسله ده د اسکلو دی وبو صحت لپاره موږ چې کوم اسپتال دی ځکه هر څه اویلیبل دی خو وسایل ضایع کیږي څوک ولی وارث نشته دغه لوکي خلکو زیات روزګار چې هغه د ترانسپورت سره وابسته وو هغه د موږ د ترخم سره وابسته وو د ترخم د ګیټ سره وابسته وو او د افغانستان سره تجارت کېدل لکه چې دا تجارت د بد مرغه 13 10 12 سال نه سخت سره بلکې د ایډیا د دهشتګردۍ خلاف چې کله جنگ شروع دی د شینه بند شوی دی او دغه په وجه باندې عوام ډیر انتهایی په تکلیف کې دي خصوصا د خیبر خلک.
خیبر زلینا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او امیدوار شفیق شیر پردی وای چې دوی په خپل وخت کې ډیر پرمختیايي کارونه کړي خو په ځنې منصوبو د تکنیکی ستونزو له امله کار ونه شو.
مونگو الحمدللہ تاسو یقین منه چې 50 کروڑ روپونه زیات سکیمونه منکړي زبې ته 1 ټو 1 او خیمه تلته به ټول هغه او خیم ریکارډ یو داسې ایشو ده چې قدرتي ایشو ده. قدرتی ایشو دا مطلب چې په 700-800 فوټ کې مو پنيشت د کلایمیټ چینجز وجه نه د اوبو ډیر زیات اوبو سطح په ځمکه کې ډیر نه هونه کې برابر ده. مونږ نه خلک هلته ګیله کوي چکل مونږ پزما کې لاندې وبوي او مونږ ته فیسیلیټیډ نو کو مونږ ولا نیډیډ بیسز باندې ټیوبلز ونو.
په خبر ضلع کې بعد کمی اسمبلی په یوه حلقه ان ویشتما او د خیبر پختونخوا په صوبایي دریو حلقو پی کې یو کم اویا اویا او یو اویا باندې انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن د خیبر ضلع له دفتره ترلاسه شو معلوماتو تر مخه په دې ضلع کې خواوشه 6,83,343 ووټ رجسٹر شوای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خوست د شمیر نورو سیمو په شان د کلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ژوند له بنسټیزو سنتیاو به برخه دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیايي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا د کلندر ولسوالۍ د ولایت له نام نو سیمو وه چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې ملي او نړیوالو بنسټونو د رغنیزو پروژو پلي کېدو ته زړه نه ښه کاوه. نورحال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتي ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشي مشال راډیو ته ویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي د چخلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خواړ نه اوبه رخې جو تینې رخلو نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردیز کې پروت دا هغه کوټو کې پروت، ړنګ کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي، وشادسدګي نشه کړه.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واوري نه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه دی. موږ سړک د قلندر دوه درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ ژمه یا لور شو یا روش چل چل
سره. لدې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپل مکتبونه لرو خو په خیمو لاندې ژوند کوي، تعمیر نه لرو. نو شګره بارون وی با دروازه بزاد کنده ماشومان نشتل چې دوی سبقونه وایي، نو ځکه چې دغه یخ موسم دی نه سړه بابو وی نو ګرمای لون دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدي سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست ولایت مرستیال محبوب شاقانی توایی
د کلندر ولسوالی سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دېغې لپاره د کلینیکو او همدارنګا نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې ته ان شاء الله پدې کیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
Let's go.